مشي د مشال ریډیو خبرونه ته غوګي په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې د دې غړې په خبرونه کې درته از منور شاه هرکلی کوم په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه واوري په دویم نیمای کې تاسو لپاره د مشال ریډیوي مجله خبرونه هم لرو خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکلنا د دې سات خبرونه واوري
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مرکزی حکومت غوښتي چې د امنیتی وزیر په اړه ټول ګوندیزه کانفرنس راوغړي د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوې ریپورت کې پر ایران قهرې درې چې یو شمېر کسان په داسې جرمونو کې په تور پانسی کوي چې هغه وخت ماشومان ول د شام سرکاري ټلویزیون وایي د دې هیواد په هم شار کې دوه غبرګو چاودنو 22 کسان وژل دي او سم تفصیل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مرکزی حکومت غوښتي چې د امنیتی وزیر په اړه ټول ګوندیزه کانفرنس راوغړي تیر شپه د وزیر اعلی له دفتر څخه خبرسوي خبر پاڼه کې پرویز خټک ویلي د ترګری د لمنځوړلو لپاره یو ځل بیا د هیواد سیاسي او فوجي مشرتابته یو ځای کښېنستل پکار دي د پوینا به د سفر کده مشکوک ترګر پرځت باید اقدامات وسی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د غوښتنې په داسې وخت کې کوي چې تیرونی پر بچا خان پونتون وسوال بریڅوي وو بچا خان پونتون یو ځل بیا تړل سوی دی پونتون د دوشمه پورس پرانسل سو خو یاندې نن ویلی چې پونتون سر لننه تر نامعلومه وخت پورې تړل کیږي سید خلیل خان د دې فیصله پاړه نن مشال ریډیو ته وویل
پونتون زمي حالات چې و دا لګ ډیسټر بو کو خیالي کې دا وکه دا چې حالات چې سره وګړي دا لګ سکولي په حساب باندې لګ ډیسټر شو کې دا دی وکه دا لاس په نوسته کې ډېر ډیمیج شي دي نو دا غیر ریپیرینګ او صفایي لپاره لګ دا موږ فیصله وکړو چې زم مسله دا و چې موږ د دې کلاسونو شیډول څه وته وي ټایم فریم ورک چې موږ تیارول لپاره موږ ته لګ ټایم پکارو یو ټول سیټینګ لپاره موږ دا فیصله وکړو چې را یو څو ورځې وړاندې نو موږ باندې ساتو
پر بچا خان پونتون په تیر هفته برید کې د استادان په ګډون یو وشت کسان وچل سوی وو د پیښې پړه د پاکستانی طالبانو د دمخیل ډلی قبول کړی و د مومندو قبلی سیمې چارواکي وای په یاد سیمه کې ټولي مذهبي مدرسې ريجستره کړې دي تیر ورځ مشال لیډو سر په خبرو کې د مومندو قبلی سیمې اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن زیاته کړه
د دې ريجستریشن اې ست داسې د خبره نشته خدای مونږ سره ځان سره پر ریکارډ راوسر غوړ شي کوم چې څومره مدرسې دي څومره طالب علم دي بګې څومره استادان دي بګې دا مطلب د فارټ افیکټ ویډیریټ نه یو مونږ راغله چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کی ځان سره او دا ریکارډ کیپینګ د پاره دا مونږ یو ریکارډ جوړ کړل دي دا هر سب ډیویژن خپل تعداد د ما سره تقریبا 40-42 پورې ما سره دي چې کوم اپر سب ډیویژن دي چا چې دي خوېزو بېزو کې دي او سره ور سره دا 42 پورې چې هغه لوور سب ډیویژن
فاٹا سیکریٹریٹ وائج پر نور قبائلی سیمو کی بہم مذہبی مدرسی رجسٹر کوي افغانستان د بارنی چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دو مورز لخپل چینایي هم لخپل چینایي سیال سره خبري کړې دي چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګي ترمنس خبري اترې په سیاسي اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي قسم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خبره سوي خو د چین د بارنی چارو وزارت وایي پرون په بیجینګ کې خبري اعلان تویل د افغانستان د بارنی چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني د سفر د پنځم ترځ پوري به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم د افغانستان د بارنی چارو وزیر په داسر کې چین د سفر کوي چې د هیواد افغانستان د سولې پاړه په دوه تورو څلور اړخیزه مقدماتي خبرو کې برخه لرلې د چین ځانګړي استازي هم د اسلام آباد او کابل په خبرو کې برخه اخیستې وه د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي رپورت کې پر ایران کاهرېدلی چې یو شمېر کسانې په داسې جرمونو په تور پانسی کړي چې هغه وخت یې کړي وو چې ماشومان ول. رپورت زیاتوي په لسګونو کسان د جنسي تیری وژنې او منشیاتو د استعمال په تور نیول شوي وو چې دوی دغه کارونه هغه وخت کړي وو چې لا هم اتلس کلن نه وو او اوس د پانسی کېدو له خطر سره مخامخ دي. لندن میشت اداره وایي ایران د کال 2015 او 2015 ترمنځ وار له مخه لږ تر لږه اویا ماشومان پانسی کړي دي. ایرانی چارواکي خپل دفاع کوي او وایي چې دوی خپل عدالتي نظام اصلاح کړی دی او تر اتلس کلونو چې هر څوک کم وي دوی نه پانسی کوي. یو سلس پانو ځخه جوړ دغه رپورټ چې نن جاري شوی دی په داسې وخت کې خپور شوی چې تهران د جوهري پروګرام د تړون وروسته له غربي هیوادونو سره د اړیکو بیا بحلولو کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې خپل منځي کړکیچ کمول په مخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه په کار دي چې ورته څه ضرورت وي. د دواړو سیمو ځو هرې په وادونو ترمنځ کړکیچ روانه میاشت هغه وخت زیات شو چې سعودي عرب یو شی عالم پانسړ کړی. له دې وروسته په تهران کې احتجاجي مظاهره کوونکو د دغه هیواد په سفارت حمله وکړه او له دې سره د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې سفارتي اړیکې هم ختمې شوې. تیر ورځ په تهران کې خبریالانو سره په خبرو کې د وزیر عباس مرغچی وویل چې موږ هر هغه ګام اخیستو ته تیار یو چې په دغه سیمه کې د نور استحکام او امن لپاره وي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي د دې هیواد په هومس ښار کې د دوو غبرګو چاودنو 22 کسان وژلي او تر سل زیاتې زخمیان کړي دي. دا ښار د حکومت تر واک لاندې دی. د هومس گورنر وایي لومړی برید پر یو چک پوسټ وسو چې ورسره له بارودو ډک ګاډۍ وجنګېدل سو. د چارواکو په وینا له دې وروسته ځان مرګي ځان والوسولی. هومس د شام دریم لوی ښار دی او هغه لومړی ښار دی چې په 2012 کال کې پکې حکومت ضد پاڅون وسو. حکومت یې ځواکونه بریالي سو چې وسلوال له دې ځای وباسي. روس وایي چې په شام کې د یو نوي هوایي اډې جوړول په پلان کې نه لري. د روس دفاع وزارت په بیان کې ویلي هغه رپورټونه ګوري چې ګنی روس د ترکی سرحد ته نږدې د شام په شمال کې په قمیشلی سیمه کې د یوې بلې اډې جوړولو ته تیاری نیسي. د روس دفاع وزارت وایاند تورن جنرال ایګور ناشینکوف ویل د روس پوځ په قمیشلی یا د شام په نورو برخو کې د کمی هوایي اډې د جوړولو نیت نه لري. په 13 سپتمبر میاشت کې روس له دې چې ماسکو په شام کې هوایي حمله پیل کړي روس جنگي الوتکو له هیمای ان هوایی اډی زخه نږدې شپږ زره هوایی عملیات کړی دي. خبرونه پای ته رسیدل او سم رابی اکرم خان د موسم حال او کرنسی حال ورکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او شپږ پیسې خرڅول کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او پنځه اویا پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ. یو پاونډ په یو سل دوه پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل درې پنځوس روپۍ او دېرش پیسې. یو ریال په اته ویش روپۍ او پنځه ویش پیسې خرڅول کیږي او په اته ویش روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او لس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او پنځه ویش پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه یو اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه درې اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت څلور او زیات نه زیات یوولس، بنو کې منفی دوه او دولس او په کوټه کې یو او دوه ویش وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مواورې ده. په روانه غړې کې به د ریپورټونه واوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د باچا خان یونیورسيټي د پیښې په اړه د ټولګوندي زغونډه راوبدي. هلته یاد یونیورسيټي چې پرون خلاص شو انتظامی ویلي چې د نامعلوم وخت پورې بیا بنده کړی ده.
یو ټول سټینګ لپاره موږ دا فیصله وکړه چې یو څو ورځې به یونیورسيټي بند ساتو چې موږ په دې اډمنستریشن څخه کسان چې کوم د سینیئر کسان دي یا د مور کسان دي چې موږ سټینګ وته برابر کوو یا یو کارو.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وای د فاټا اصلاحاتی کمیټې با په هر ایجنسی کې درې درې غونډې کوي. نو موږ زیاتوي
موږ دا طریقه به کوو چې موږ به درې طبقي جرګه ملاوي ګورې کمیټې سره. یو به هغه مراتی هفته طبقه وي، دویمه به چې سیاسي اتحاد ولوي، درېمه طبقه به وي چې سیول سوسایټي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو وی مجله کې به واوري.
په دغه لاره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده په کوم باندې چې دا له دیرشو کلو دا ناروا جنګ چې کوم مسلط دی یقینا د دغه یو درد عمل چې دی زموږ په شاعري کې شته.
د دې هڅه اورېدو لپاره د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماخام تر شپږ بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت تل کسان چې مخابرونه کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د باچا خان یونیورسيټي د وسلوال بریډ په اړه د ټولګوندي زغونډه راوبدي. بلخوا باچا خان یونیورسيټي تیر ورځ یوې ورځ د پاره خلاصه شوې و خو د ځنی وجوهاتو لوجي انتظامیه ویلي چې د نامعلوم مودې د پاره بیا بند کړی ده. هلته سیاسي کارپوهان وایي چې د امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره نوې ټولګوندیزه غونډه ته نه بلکې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل کولو ته ضرورت دی. دا هر څه په تفصیل سره د ځلان یوسف سره ریپورت کوي.
د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د ګل پورز وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې د رسنیو سره د خبرو پر وخت ل وزیر اعظم میا نواز شریف څخه غوښتنه وکړه چې باچا خان په هنتون باندې د وسلوال بری درستو د امنیت په صورتحال د ټولګوندیزه غونډه راوبلي. خو د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د امنیت د صورتحال ښه کولو په غرض ډېری غونډې کیږي او د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته هم یو ټولګوندي زغونډه شوې و خو بیا د غونډو په فیصلو باندې عمل نه کیږي.
کفر وکړه دا غونډه کیږي د موږ د شبې د وزیر اعلی په مطالبه باندې کیږي نو دې کې به یو دای چې دغه خبره بروچ کیږي چې دینه مخکې کوم غونډه فیصله کړي دا غي حیثیت ده. په ځواب په خیال باندې د مشرانو ملایدو کې څه کبات نشته خدای چې ورته پکاره چې دا خبره موشي چې دا غونډه دې دغه کړي شي ترې دا عملي دي چې دې ته سلې دې عملي شي او دا دې نتیجه خېز دي. دا دې صرف چې نو ناس تپاست دي او پړل اسکل نه بلکې دا دې نتیجه خېز غونډه وي.
د اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک دا هم ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد بیل ستوپیرا په هنګامي بنیادونو د عملیاتو ضرورت دی او باید د پاکستان او افغانستان پوله باندې د وسلوالو د تګ راتګ او درول لپاره مناسب ګامونه پورته کړی شي. خو سیاسي کارپو قبلا یاز وایي چې نه خو نوې ټولګوندي غونډې ته اړتیا شته او نه هم د ترهګرۍ پر ضد نوې پالیسو ته بلکې باید حکومتونه نېشنل اکشن پلان عملي کولو باندې پام وکړي.
لندن کے وزیر اعظم ہم دا تسلیم کرے دا کہ نیشنل ایکشن پلان کے زے پزے منگنا کمزورے کی نبایت چدا کمزورے را قابو شد کہ ہر سو واضح تھی پکار دے چکم نیشنل ایکشن پلان کی کم ذمہ دارے تقسیم شوئی دی کہ پاغے باندے وزیر اعظم او نور چکم واکمنان دی آغا زور ہو کی او دا کوشش ہو کی چدا آغے عملی چکم اقدامات دی آغا زر تر زر شروع شوئی دی نو آتیس شوئی او کوشش دا ہوشی چی نتائج تر لاسش.
د رواني میاشتې په شلمه نیټه په باچا خان په هنتون وسلوال بریډ کې 21 کسان وژل شول چې زیاتره یې زدکونکي وو. د ګل پروز دغه په هنتون یو ځل بیا خلاص کړی شو خو انتظامیه د امنیت د ناکافي ګامونو لوجې تر نامعلومه مودې یاد په هنتون اوتړلو او د صوبایي حکومت او د لوړو زده کړو کمیسونه یې د په هنتون لپاره د مناسب امنیتي ګامونو غوښتنه وکړه. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی و موریدل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه د باچا خان یونیورسيټي د پیښې په اړه د ټولګوندیزي غونډې را بللو غوښتنه کړې. هلته باچا خان یونیورسيټي چې د وسلوال بریډ ورسته پرون په اول وار خلاص شوی و یو وار بیا یې انتظامیه ویلي دي چې د ځنې وجوهاتو لوجې د نامعلومه مودې لپاره بندوي. په دې حق لا زمنګا همکار اسرار علم مومن د باچا خان یونیورسيټي د ویا اند سید خان خلیل سره خبرې کړې دي. غوای
20 جنوري باندې کوم دا واقع شو نو د دې د لاسه مطلب دا چې موږ دا په څو ولیدنو ټلیفون راپیو کې چې لکه دومره زر دا ماشومان زم مرا غواړي دا مدا و چې یو سټوډنټانو زمي حالات چې و دا لګ ډاکټر بوک خیال کې دا واقع دا چې حالات سره وګورئ دا لګ کوئی پیسہ باندھ لگ ڈسٹرب سنورم چونکہ جب بھی واقعی دلا سے کوئی نسخہ کی دیر ڈیمیج سی جی نو داغے ریپیرنگ اور صفائی رپارا لگا دا من فیصلہ ہو کا پنزم مسئلہ دا ہو چی مونگ ردی دا کلاسون و شیڈول چو وطا ہوئی آب مونگ تیارول رپارا مونگ تلک ٹیم پکارو نو اسکول سیٹنگ رپارا مونگ دا فیصلہ ہو کا چیرہ یو سو رضی بلا ایڈمیسٹریشن بند ساتھو چی مونگ پکی دا ایڈمیسٹریشن سے کسان چی کم دا سینئر کسان دی یا دی موار کسان دی چی مونگ دا سیٹنگ ہوتا برابر کوئی آر یو کارو
نو سید خان صاحب تر کوم وخت پورې به دا یونیورسٹی بند وي؟ داسې ټاکلی وخت خو ستاسې نشته.
لکه دومره اوږده هم نه بند وو، د بلې هفتې کښې به مونږ خپلو کښې سره کښېنو دا یونیورسٹی مثلا د کښېني او هغوی به ډیسیژن واخلي، نو انشاءالله چې زر به دا کولاو شي.
ښه، او ستاسو د حکومت نه څه غوښتنې دي؟
دا مونږ د حکومت نه ډیمانډ وکړو د یولسو نکاتو په شکل کښې. اولنۍ خبره دا وه چې زمونږ تمام فیکلټیز ممبر چې دي، دې دپاره د فری لایسنس به ما اصله دې ته میلاو دي شي ورته. دویمه دا وه چې زمونږ د یونیورسٹی ترسده کښې چې کومه پلوسه علاقه ده دې کښې جوړه ده، د دې یو طرف ته نسته علاقه پرته ده، بل طرف ته سډیرو، او د دې نسط او سډیرو منځ کښې چې کوم روډ دی دا زمونږ د یونیورسٹی په مخامخ تېر شوی دی، نو مونږ وایو چې دا روډ دې ډبل شي. او درېیمه مونږ ویل چې زمونږ د یونیورسٹی په موټروی سره چې کومه زمونږ ځمکه ده دې ته دې انټرچینج جوړ شي.
د باچا خان یونیورسٹی د ویان سید خان خلیل خبرې مو اورېدې. هلته نن د پښتنو د دوو مشرانو باچا خان او عبدالولي خان ګډ تلین لمانځل کېږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي په باچا خان یونیورسٹی د برید نه پس د نړۍ پام بیا د باچا خان فلسفې ته راګرځېدلی دی. دا چې عوامي نېشنل ګوند د یادو مشرانو د ګډ تلین لمانځلو لپاره څه انتظامات کړي دي په اړه یې افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل.
او جی اول خو زه دا چې ارزو کوم چې د باچا خان تلین صحیح سب نیټه چې دا شلب دی جنوري ده، او د وزیر خان تلین سمه نیټه شپږویشتم جنوري وه. او نن دا چې نن به باچا خان مرکز کې دعایا تقریب وي، فاتحه به کېږي، قرآن شریف ختم به کېږي، او هغوی یاد به لمانځل کېږي. البته ملک شیخ ماته اوس مخکې یادو کړو چې د حملې په وجه باندې د غټو جلسو پروګرامونه چې وو هغه منسوخ کړی شوي.
سمه ده. خټک صاحب، د باچا خان او د ولی خان تلین پر داسې حال لمانځل کېږي چې څنګه تاسو ویلې څو ورځې وړاندې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید وشو، نو اول خو دا و چې دا څه تاثر ورکوي، او دویمه دا چې په داسې حالاتو کې د باچا خان فلسفې ته څومره اړتیا ده د پښتنو په ټولنه کې؟
باچا خان ورسره ولی خان هم دوی داسې سیاسي ادارا نه وو چې صرف وقتي توګه باندې او پارلماني انتخاباتو کښې برخه اخیستو لپاره میدان ته راوتلي. باچا خان خو حقیقت کښې مصلح وو، ریفارمر، یعنې سماجي اصلاح لپاره راوتلی وو. هغوی خپل ژوند جدوجهد شروع کړی وو چې سکولونه جوړ کړي، آزاد مدرسې په نوم سکولونه چې تعلیم ورکړي بچو ته. هغوی پښتنو کښې د تربګنیو دښمنیو ختمولو نه شروع کړې وه. هغوی د ښځو په سب تعلیم باندې زور ورکړی وو. خو وروسته چې انګرېزانو په دې باندې بندیزونه ولګول، دې مبارزې سیاسي رنګ اختیار کړو، او ورو ورو هغوی د ازادۍ غوښتنه وکړه. او ازادۍ غوښتنه یې په داسې وخت وکړه چې په شوروي کښې سوویت یونین کښې انقلاب راغلی و، ترکی خپل ازادي اعلان کړې وه، او په جنوبي ایشیا کې د ازادۍ رنګ چې چپې وهلې تېر شوي په ټول هندوستان کښې. نو باچا خان هم د ازادۍ بیرغ پورته کړو، او ډېر لوی جدوجهد یې په دې لاره کښې وکړو. خو دا جدوجهد پوره من وو، هغوی د عدم تشدد فلسفه خپله کړه، او دا خبره یې ثابته کړه او دنیا حیرانه کړه چې د پښتنو غوندې قوم چې د دې لپاره مشهور دی چې دوی د خپلې جغرافیا په وجه په جنګونو مجبور شوي دي او جنګونو خوی اخیستی دی، هغوی د عدم تشدد خپل کړي. او لکونه خلکو د باچا خان په پیروي عدم تشدد اختیار کړو په عمل کې، صرف په خبرو کښې نه. اوس هغې همدې خبره چې تاسو وکړه، نو دا چې کومو خلکو دا حمله کړې ده، هغوی په خپل خیال کې د باچا خان د عدم تشدد او د امن فلسفې سره د خپلې کرکې د اظهار لپاره دا وحشیانه حمله کړې ده، او د بېګناه ځوانانو د استادانو وینې تېرې کړې دي. خو زه به دا تاسو ته ارزو کړم چې دې ملزمانو دې دهشتګردو ته دا معلومه نه وه چې هغوی به په خپل دې ظالمانه قدم سره د دنیا پام یو ځلې بیا د باچا خان فلسفې ته راوګرځوي. نو که تاسو ښکاري تېرو درې څلور ورځو کښې په عالمي مطبوعاتو کښې باچا خان په فلسفې او د هغوی د امن او عدم تشدد چې کومه لاره وه تګلاره، هغې باندې کافي ډېرې مقالې چاپ شوي دي، او دنیا کښې دا بحث بیا روان شو چې د باچا خان فلسفې ته ضرورت دی، خصوصا دې سیمه کښې چې کومه کښې مونږ ژوند کوو.
نن د باچا خان او عبدالولي خان ګډ تلین منزل کېږي. په دې حواله باندې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک زموږ د همکار اسرار عالم مومن سره خبرې کولې.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه جوړ شوې اصلاحاتي کمیټې به راتلونکي هفته د خیبر کورمې او اورګزو دورې کوي او بیا به د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان خلکو سره هم لیدنه کوي. د کمیټې تر دې د ما سومره ګټه ترلاسه کړې او راتلونکي کې د فاټا د حیثیت په اړه سومره ګټور کردار لوبول شي. په دې حق له اسلام آباد نه زمون خبريال سره ظهیرداري پورټال لیکلي.
د خیبر جنسی نه د قامی اسمبلی غړی حاجی شاجګل د نهي پورز مشال ریډیو ته وی چې دا دوري هم دی اونۍ ټاکل شوی وی خطیرونی په باچاهن بوهینتون د وسلوال برید او د ایران او سعودي عرب ترمنز د سفارتي کړکیچ لا عمله وزن ډول شوی. د شاجګل په وینا د اصلاحاتي کمیټي غړی به په هره قبایلی سیمه کې درې درې غونډې کوي چې دا شان د ډیرو خلکو نظرونه راټول کړي. دا درې درې غونډې به لچا سره کوي. مشال ریډیو چې له شاجګل نه و پختل نو هغه وی
طریقې کار ورته بدل کړو باجاوړ عموما نو کومه تجربه زموږ وشو هغه خه تجربه نه و. موږ دا طریقه به کوو چې موږ به درې طبقي جرګه ملاوي ګورې کمیټې سره. یو به هغه مرات یافته طبقه وي چې کومه پولیټیکلی اډمنستریشن نه راغړي خدای دې وکړي چې هر څوک راغړي هغه خپل خبره وکړي. دویمه به چې سیاسي اتحاد والے وي. دریمه طبقه به وي چې سول سوسایټي دغه هرې وی جرګه ته به یو لګنټه ټایم ورکوي. په یو لګنټه کې به هغه کې چې څوک اسان خبره کول غواړي خپل څه د سوچ ته او څه د قبایلو مستقبل لپاره سو خو سوچ لري هغه سوچ نه به کمیټي خبره کی. نو د دینه بعد به د طریقې کار دا وی په هر ایجنسی کې او ستارت به ان شاء الله تعالی زموږ د خیبر نه وی.
کله چې مشال ریډیو د دې کمیټي او د دې د ګټو په حق له د سیاسي او قبایلی چارو تزیه کار او وکیل اجاز مومن نو پختل نو د هغه وینا و چې دوی له اول ورځې د دې کمیټي پر ضد وو او دوی له دې کمیټي هیڅ تمن نه لري. نو موري زیاته کړه
کله نه دا خو به چې جوړ کړې شو نو په هغه ورځ باندې چې کندې د دې کمیټې مالې زموږه اعتراضات او مونږ د دې کومټې انکار وکړو چې دا کومېټي بالکل مونږ ته قابل قبول نه ده. نو د دې کومېټې خو مونږ بالکل داسې سګمیت نه ساتو چې کوم توې سم ترمیم بل په اسمبلی کې پېښ شوی دی چې دا غاټ وایلو سټېټس دې بدل کړی شي. دا د ظلم تو قانون په تور نظام دې بدل کړی شي. نو د دې لپاره د څنګه بل د پاره د کومېټې هیڅ ضرورت نشته. دا کومېټي بالکل غیر قانوني ده. دا کومېټي چې کومه د دې نه بالکل زموږ سره توقع نشته د دې ریزل بالکل نیل برازي او دوی په کونسل باندې خبره کوي
د وزیر اعظم نو شریف تو خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یادې کمیټه له دې وړاندې د تیر کال په 1 دسمبر د باجوړ او دروان کال د جنوري په لومړۍ نیټه د مومندو دورې کړې دي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
د مشال خبرونو ته غوږی وفاقي حکومت فیصله کړې چې په قبایلی سیمو کې د نوي استادانو برتی به د نېشنل ټیسټینګ سرویس یا ان ټی اس نظام لاندې کیږي. د دې تر مخه به په اوله مرحله کې د ساينس د مضمونونو لپاره استادان اخیستل کیږي. که څه هم د فاټا هغه تعلیمي افتزوانان چې د ساينس مضمونونه لوستي په دې فیصله خوشاله دي، خو نور هغه چې د آرټس مضمونونه ویلې دي هغه په دې باندې وایي چې حکومت د دوی لپاره هم ګامونه پورته کړي. د شانواز ترکزی رپورٹ کی حال ورو
د روانې میاشتې په 22مه نیټه د جمعې پر ورځ د فاټا سیکرټریټ یو بیان وای د نوې نظام تر مخه به ټیسټ او انټرویو پاس کوونکي استادان برتی کول شي. دا اول ځل دی چې په فاټا کې د دې نظام تر مخه استادان برتی کیږي. په باجوړ کې هغه ځوانان چې سبقونه په آرټس مضمونونو کې ویل دي وای په کار ده حکومت د آرټس مضمونونو استادانو برتی هم د دې نوې نظام لاندې اعلان کړي. جاوید رحمان چې د باجوړ ایجنسی یوسف آباد اوسیدونکي دی وای د فاټا په سکولونو کې د آرټس استادانو ته هم ضرورت دی او باید د آرټس استادانو برتی دی هم اعلان کړي شي.
تقریبا 1200 کسان د دې تقریبا بیروزګار پاتې شي. مطلب موږ میجارټي موږ په سکولونو کې ټیچینګ کوو. زه پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوم په 15000 روپۍ میاشت باندې. لکه پرایمري لیول پورې هم کم از کم د میټرک لیول پورې هم غاړي او په ټیچینګ شو کولای د فایز والا نه.
دیرش کلن عباس خان چې د ملکن پوهنتون نه په انګلیش کې ایم اے کوي فکرمند دی که د آرټس مضمونونو د استادانو برتی اعلان نشو نو کېدای شي چې د سرکاري نوکری لپاره یې خوده شوی د عمر حد پرې واوړي. بلخوا د محمد اوسیدونکي اخترزی وایي چې حکومت د ان ټی ایس ټیسټ نظام ختم کړي او کومو کسانو چې لوړاندې د نوکری لپاره درخواستونه ورکړي دي باید هغوی دي په سر کې په نوکری واخستل شي.
کسان چې کوم سرور کاله د غریبانان منډې رامنډې ووهلې نو دا پوسټونه خو ټیسټ لورل دا نو دوی رامنډې رامنډې په زول وي. هر سوال به هیله ده خو لکه اخبار کې داسې ورکړي چې لومړنۍ مرحله د ساینس شروع کیږي اوس پتن نه کیږي آیا دوی به وروسته آرټس والا اشتهار ورکوي او که نه به ورکوي که صرف ساینس والا اخلي. په دې کې موږ هم کنفیوز یو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د گورنر په وینا اول سر کې د فاټا په سکولونو کې د ساینس د استادانو کمی پوره کوي او بیا به د آرټس استادانو جاج اخیستل کیږي او که ضرورت وي نو هم د دې نظام د لاندې به بیا د آرټس استادان برتی کولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ګل پورز د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویل چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف با په خپل وخت ریټایر کیږي. د نوموړي لازمات ریټایر کې د ځکه د اهمیت وړ ګڼل کیږي چې نوموړي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزم په نامه عملیات شروع کړل چې له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان دننه او بهر غوښتنه کیده. دا چې سیاسي ګوندونه د جنرال راحیل شریف د ریټایر کېدو اعلان ته څنګه ګوري د احمد الله رپورٹ کی حال ورو.
که څه هم د څو وخت راهسه د جنرال راحیل شریف د وظیفې موده غزولو یا نه غزولو په حق لا غنګوسی دي خو د فوز ویان عاصم باجوا د 13 ورځې د بیان اورستو په ډاګه شو چې جنرال راحیل شریف با په خپل وخت ریټایر کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه د جنرال راحیل شریف فیصله یو خګام بولی او وایي د سره با جمهوریت ادارو ته ودرسي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي د جنرال راحیل شریف فیصله ملک دننه د جمهوریت لپاره یو خ پیغام دی.
ادارې مضبوط کول کار دی شخصیت مانن لري او د موجوده ارمی چیف چې د اعلانو کوم دا ډیره خبر پدې ده چې د دې سره به یو خو د جمهوریت چې کوم تسلسل له هغه به جاری وي ول چې همیشه د پاره چې کوم جنرال لاغله نو یا ایکستنشن هغه څه دا یا هغه نه پس ماشاله لګیدل نو دا واحد جنرال چې د خپل اعلانو کوم ځنه ایکستنشن اخلم او نه دا چې نور څه خواهشات او د خپل په عزت بل چې وڅو څه پوری خبر خنو مې پیدا کړی دی او خلک وته په خنو نظر ګوري.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده محمد یعقوب د ملازمت موده نه غزولو د اعلان سره راحیل شریف یو خه مثال جوړ کړو.
هغه خو په خپل ځمانې خو مظاهره وکړه نو مسکی کار حکومت ته چې څنګه څنګه مناسبي څنګه بلکې د امن لپاره د خوشحالۍ لپاره څنګه په کاري نو هغه شان فیصله کول په کار دي. دا اکسټینشن وغیرہ وغیرہ آرمی کې کول دا آرمی او د حکومت په منځ کې خبره ده.
د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر پختونخوا صدر سینیټر خانزاد د خانوی کټول فوزی مشران په خپل وخت ل خپل چوکو ریټایرډ کې دوه روایت جوړ کړي نو دا به په ملک کې د جمهوریت په ګټه وي.
ګنا خفه فلاح عظیم سړی نه کیږي چې په خپل دا او کې د ځکشن چې نه له او کې کډاله چې نور یو ډیر خجر نه هغه ځین چې یو ډیر د وداسته په سره دا ډیر خفه سره دا کفاره سکه دا شان زمو دا فوجي رو نه داسې دا کینو د جمهوریت ډیر فائدہ ده. دا یو خبرې چې ټول خلک ولاړی چې فوج رانه چې ادارا نه سمځي
د ذکر دا چې د پیپلز پارټي حکومت د فوز د پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی د ملازمت موده درې کاله غزولې و. بلخوا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال سینیټر اقبال ظفر جګړه وایي که راحیل شریف نه غواړي چې وظیفې موده یې وغزولې شي نو حکومت به یې هم نه مجبوروي.
He wants extension, he would have said that. If he doesn't want no
نوبڈی ویل فورس ہم فورس کول خو حکومت ان در نہ نغوالی شو دے کو کی دا سروس از ویلکم دی او دا سے ضرورت ہے چے یارا پرے نہ کی سے ایمرجنسی وی واگی کے سر او کے دے نو بیا نامن دا کو نہ شو کو انڈر نامن سے کم سانس ہے
یاد دی وی چے جنرل راحیل شریف د 2014 کال پ 9 نومبر د فوز مشر ټاکل شوی او د ملازمت موده د روان کال د نومبر پ 9 پوره کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام شپږو بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او دغه مشال ریډیو پانی ته چې تاسو ورشي نو نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. دغه هفتوار خبرونه زمونږ چې سمره دي بیا د دین علاوه خپل خوندوري ویډیوګان هم د مشال ریډیو په پانه باندې تاسو کتلی شي. مشال ریډیو ته سو د ټلیفون د لارې همرات للی شي. د مشال فیسبوک کیمر سره ملګری کېدل شي. داراز د مشال د ټوئیټر پانی باندې موږ سره خپل نظرونه پیغامونه او حالات شریکول شي. د رواني غړې نیمای تر رسیدلې په پښتونخوا کې د مازیګر 3:30 بجې دي. راځي چې د عبدالحی کاکر نه د خبرونو لنډیز واورو.
خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مرکزی حکومت غوښتي چې د امنیتي وظیفه اړه ټول ګوندې کانفرنس راغواړي. دا غوښتنه تیر شپه پر وسخټک د خپل پایو خبر پاڼې کې کړې ده. بچا خان پونتون یو ځل بیا تړل شوی دی. پونتون د دوشمې پر ورځ پرانیستل شوی خو یاندې نن ویلي چې پونتون سرلرنه تر نامعلوم وخت پورې تړل کېږي. د مومند قبایلي سیمې چارواکي وایي په یاد سیمه کې ټول مسجد مدرسې ریجستر کړې دي. دا خبره پرون د مومند اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن مشالی دوی ته وکړه. افغانستان ارنی چارو وزیر بیجنګ ته د خپل سفر په دوه ورځ ل خپل چنای ساري سره خبرې کړې دي. چنای چارواکي د صلاح الدین رباني او وانګي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلې متمرکز وي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یو نوي رپورت کې ویلي چې یو شمېر کسان په ایران کې په داسې جرمونو پانسي کړل شوي چې هغه وخت دوی ماشومان ول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې خپل منځي کړکېچ کمولو په موخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه په کار دي چې د څه ضرورت وي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي د دې هیواد په هم شار کې د دوه غبرګو چاودنو لوج 22 کسان وژل شوي او تر څلور زیات زخمیان دي. دا شار د حکومت تر واک لاندې دي. روس وایي چې په شام کې د یو نوي هوایي اډې جوړولو په پلان نه لري. د روس دفاع وزارت په بیان کې ویلي هغه رپورټونه ګوري چې ګنې روس د ترکی سرحد ته نږدې د شام په شمال کې په قمیشلي سیمه کې د یو بلې اډې جوړولو ته تیاری نیسي.
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. دغه خبرونه تاسو لپاره زمونږه همکار نجیب عامر تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د مشال ریډیو مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د مهربان خدای په لورینه د دویمه غنه هم ستاسو په وړاندې ده. د لومړی غنې په لارو برخې دوستانو ستاینه وکړه چې موږ یې د مینې منندوی یو. بس هم دومره ویلې شو چې ګل دې راکو په خندا شوي. زه دې لګوله په خندا خوشاله یم. د مشال راډیوي مجلې په دې غنه کې به ووره. جنگونو پر پښتو ادب ساغیز وکړ. یو لیکوال وای
په دغه لار بر پښتونخوا چې کوم د پښتونو سیمه ده په کوم باندې چې د لدیر سکلو کم مطلب د ناروا جنگ چې کوم مسلط دی یقینا د دغه یو ډیر زبردست را دی عمل چې دی ازموش په شاعری کې ستا.
انزورګر حمدالله ارباب وای د تصویرونو لارې د سولې زغم او عدم تشدد د خورولو هڅه کوي.
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
د سوات ځوان سندرغاړی عمران سواتی خپل روستي فعالیتونه را سره شریکوي.
دا چې ما تقریبا یو 50 غاني به ویلي تر سپوري او یو درې البم می کړی دی.
د پښتو ژبې د وروستیو چاپ شو کتابونو په اړه هم درته معلومات ورکړو. اوریدونکو د دې ترڅنګ نور ډیر خواږه مهم پر تاسو پیرزو دي، خو په سر کې راځي د ونې کلتوري خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
په کوټه کې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان 28 تن ولمنځل شو. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ او د باچا خان ژوند او کار یې وستای. پر دې موقع پیژندل شوی شاعر درویش دورانی وویل باچا خان پښتون ولسته د سولې ژوند درس ورکاوي او د مینې استازی وو. باچا خان د یو سیاسي مبارز ترڅنګ یو لیکوال هم وو چې پښتانه د هغه لمرګه پس هم د هغه کتابونو استفاده کوي. خبریال محبوب شاه فریدی د جنوري پر 19 نیټه د کارخانو پاتک سره نږدې په تر سره سوي ځانمرګي حمله کې ووجل شو. نوموړی د خبري ایجنسی یو ځوان خو با استعداد خبریالو او د ګنشمیر رسنیو سره د یو فعال خبریال په توګه کار کاوه. دی په خپل پلرنی حاضر باړه کمبرخیل کې خاورته وسپارل شو. د پکتیا په څمکنیو کې ځای لیکوالو، شاعرانو او مشرانو د حمید بابا ادبي بهیر بنسټ کې شو دي. په دغه غونډه کې د څمکنیو، ډنډه پټان، جانخیلو، لجا منګل او یو شمیر نور ولسوالیو لیکوالو، شاعرانو او خبریالانو ګډون وکړ. د غونډې په لومړۍ برخه کې د بهیر پر راتلونکو فعالیتونو خبري او په دوهمه برخه کې مشاعره وشوه. د حمید بابا ادبي بهیر به د هیواد د نورو ادبي بهیرونو په څیر فرهنګي چاري پر مخ وړي. د جنوري پر 16 نیټه د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د سولې په نوم مشاعره پر یاد پوهنتون د برید لوجه وځندیدل. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ته په دې مشاعره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د برید لوجه مشاعره تر نامعلومه وخت پورې وځندیدل. هلته په پېښور کې د پښتونخوا د سلګری د ادارې لخوا میرمنو ته د هنر هوا په نوم ترتیب شوی کلتوري پروګرام هم ځندول شوی دی. په کابل کې د ټولو تلویزیون د کابورا پروډکشن پرموټر د ځانمرګ برید لوجي د څو میرمنو په ګډون اوه تنه وژل شول او له شلو زیات ژوبل شول. کابورا پروډکشن له انګلیسي، اردو، هندي، ترکی او یو شمیر نورو ژبو ډرامې، دری او پښتو ته ژباړي او د ټولو تلویزیون په پرده یې نندارې ته وړاندې کوي. افغان ولسمشر اشرف غني د خبريالانو ټولنو او مدني خوځښتونو د ټولو تلویزیون پر همکارانو سوي برید غندلې دي.
د ونې کلتوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمي نه اوریدل. په پاتې خبرونه کې مو هم درته ادبي او کلتوري توکي ځای کړی دي. دا اوریدو لپاره را سره تم شه. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته جنگ د بدمرغۍ دوهم نوم دی او د دې بدمرغۍ په لومو کې راګیر انسانان پوهیږي چې د سولې قدر څه دی. جنگونه د ټولنې هر برخه غیزمنه کوي، پر کلتور او ادب هم اغیز شیندلې ده. یو شاعر، لیکوال او انزورګر هله یو فن پارزی گوی چې لې یو خاص کیفیت څخه تیر شي. پښتانه ادیبان او شاعران د جنگونو پر مهال کوم دردونو څخه تیریږي او دغه درد د دوی پر تخلیق څومره اغیز کړی ده. د مشال لړیو خبریال نیاز موسی خیل په همدې موضوع لکټه مونږ ته دا راپور راستولې ده.
بلوچستان کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال محمود ایاز وایي چې جنگونه که څه هم بد نوم او بد اثر لري، مګر لمنځه ادب همیش ډیر قوي راوتلی.
یقینا ګوره، دا خبره موږ ټول منو چې د دنیا عالمان، قادان او پوهان چې دی هغه دا دعوه کوي چې ښه ادب چې دی هغه د دویم جنگ عظیم پر دې عمل کې تخلیق شوی دی. نو هغوی دا دعوه لري کچیری دویم جنگ عظیم نه وای سوی نو دونی شاده بغیر سره و دنیا ته غلی نه وای. نو زه په خپل هم د دې خبرې په اعتراف کې یو بل خبر ور سره نشلوم، هغه دا چې په دغه لره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا له دیرسو کلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یعنی زموږ د لرې برې پښتونخوا دیوالونه، مځکې، خاورې، درختې، مطلب دا د لکونو په تعداد چې دي سرونه د دغه جنگ شومه ګرځېدلی دي، یقینا د دغه یو ډېر زبردست رد عمل چې دی زموږ په شاعري کې شته.
محمود ایاز زیاتوي په دغه اساس د نورو سیمو په څیر بلوچستان کې هم ډېره غني او وتلې پښتو شاعري سوي ده.
هغه قسمه شاعري ده، هغه که درویش تورانی صاحب شاعري ده، هغه که د سید خیر محمد عارف صاحب شاعري ده، که د گوهر صاحب ده، یا که دلته نور شاعران دي، مثلا سویل جعفر دی، رازق فهیم دی، یا مطلب نیم آزاد دی، یا نور داسې ملګري شاوخوا کېدی سي د ځینو کسانو نومان له ما هېر سي. تقریبا په دا هر شعري مجموعه کې موږ د دغه اثرات چې دي دا ستا مطلب دلته یو ویره، یو وحشت، پوه سوې، یو بیقینی او یو تنهایی، یعنی بلکې یو داسې احساس محرومي لا هم مطلب په دغو شاعرانو کې شته.
د بلوچستان پښتو ژبې یو بل وتلی لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف هم د محمود ایاز نظر منی او وایي چې
زموږ د دې سیمې که محمود ایاز دی، که رازق پهیم دی، که عارف تبسم دی، او که دا نور شاعران دي چې څه یې لیکلي دي، چا ډایرکټ ور لیکلي دي او چا انډایرکټ لیکلي دي، خو زما په خیال په ګردو کې دغه اثر شته چې دا د وطن دربدري، د خلکو مرګ و زوبله، د خودکش حملې، د انسانان وزل او ورور وزنه، د دغه ګردو درد د هر شاعر په شعر کې مې سوژي، او د دغه اظهار تقریبا د سویلي پښتونخوا هر باشعوره شاعر یا د حالاتو سره اړه لرونکي شاعر چې هغه تجزیه هم کولی سي، هغه خپل یو فکر هم لري، د ګردو په شاعري کې دا ذکر موجود دی.
بلوچستان کې پښتانه شاعران په دې نظر دي چې که یو خواته دوی د جنگونو او کړاوونو درد محسوس کړی دی، خو بل اړخته یې ورسره په خپلو شعرونو کې د امید او خوشبینۍ لمن هم له لاسه نه ده ورکړې، او ځای ځای یې دا هیله څرګنده کړې چې له ویرونکې تیارې وروسته به روڼ او ښه سباون هم هرومرو ځلیږي.
د پښتنو په جنگ نړۍ هم اوخ کې توی کړی دی. د هند پخوانی لومړی وزیر اټل بهاري واجپای کلونه پخوا د افغانستان د جنگ پاړه یو نظم په هندۍ ژبه لیکلو. دا نظم ما په هماغو وختونو کې راژباړلی و او زما د شعرونو په لومړیو ټولګو کې چاپ شوی هم دی. د مشال همکار پامیر سایل درته د واجپای د نظم پښتو ژباړه په خپل غږ کې دراوروي.
د خیبر په دره کې یېږ پورته له فضا نه مردکي دی، نور لاندې د انسان پر لوري نه راځي، نور دی ناګاسا کې په بم نه ولي، نور دی د اټوم خبرې نه کیږي. موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنګونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو. اے د اسلحې په ګودامو باندې واورې واکدارانو ښه مو پیژنو، نور مو نقابونه مخ نه لرې کړی، څو بلا پلورل د کفنونو کړی، بس کړی د ژوندون جنازې مه باسئ. واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، بیا هم کله جنگ سره شوق لري، لاس راکړی له لوګي سره جنگ کوو، یا له ناروغیو سره جنگ کوو، بس د ورشوګانو شنو رنگونو کې نه غواړو سرخی د وینې، نه غواړو یو جسم دی بلک دوه روحونه دی، هند او پاک په اصل کې دوه ورونه دي، یو ځلین درې ځلین ختی دي، نور جنگونه نکړي پوهېدلی دي. موږ یې غندنه په هر ځای کې کړو، برید که د بارودو له هر خوا نه وي، دا که د روسیې له توپخانې نه وي یا توغول شوی امریکا نه وي. ځمکه یې ګلګونه کړه په سرو وینو، ورک دي شي بارود او باداران د دوی. پام وکړئ لږ ویښ شئ خلکو، وګورئ بیا د هندوکش پر سر لرونه دي، تکې سرې مخوکې یې نیولی دي. وګورئ بامیان ته د څټک گزار څرنګ زلزلو غوندې جوټې ورکړې. وګورئ کابل پر زړه زخمی شولو. وګورئ غزنی ته چې چا ونیوه. هاغه دی خیبر ته نظر واچوئ، جګ د غره په سر باندې یو ایګ ولاړ، قهر نه غوریږي او اعلان کوي، مه راځئ د جنګ په نامه مه راځئ، موږ له جنګونو ستړي شوي یو، موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنګونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو.
حمدالله ارباب شاعر نه دی، خو ناسته پاسته یې له شاعرانو سره ده. الله پاک پرې د یو بل هنر لورینه کړې ده. ارباب د برش، رنگ او کاغذ سره خپل یاري پاللې ده او د انځورګرۍ په میدان کې نوم ځلولی دی. ارباب د جانانه خویونو مالک دی، انځورونه جوړوي، مینه ویشي او په بدل کې لال او جواهر سه چې د چانه کنجکې هم نه غواړي. پیلو سمینه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولې راتګ یې لوی ارمان دی. دی د انځورونو له لارې د سولې د راوستلو هڅه کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړي او په سر کې یې پوښتلی چې د انځورونو له نندارتونونو څخه یې موخه څه ده. دی وایي
انځورګری خپله یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو، دې ته موږ نوم ورکړی او زغم انځوریز نندارتون. د دې نه مخکې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې موږ جوړ کړی و، خو موږ تاسو کو د افغانستان د تیرو څو لسیزو کې وګورو، داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک یې په مختلفو ډلو ټپلو، افکارو او احزابو وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو، خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري، نو دښمني در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه. نو د دغه نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې، د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دلته مو چې سمو د وړاندې یو نندارتون وړاندې کړی و، د ټول د باچا خان بابا تصویرونه وو او تاسې هغه ته عنوان ورکړی و د باچا خبره، د هغه نه مو مطلب څه و؟
بالکل عابد صاحب، زمونږ د باچا خبرې هغه کې د فخر افغان باچا خان بابا رحمت الله علیه خبرې وې، چې هغه خبرې چې هغه په خپل وخت کې افغانانو ته او په ځانګړې توګه پښتنو ته کړې وي، چې د تعلیم په برخه کې وي، د روغې جوړې په برخه کې وي، یو بل سره د خدمت او هغه د خدای خدمتګاری چې کوم فکر دی د هغې په هکله وي. نو په اوسني وخت کې ځوان نسل ته دا ډېره ضروري ده چې دوی په دغه د ګډوډۍ په د بحران په دې حالت کې ډېر ځوانان بېروزګاره دي، سرسام حالت غوندې دي. نو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې دوی ته د هغه مشرانو لکه د باچا خان بابا دغه پیغام ورسوي، چې دوی په ځای د دې چې خپل وخت داسې ضایع کړي، کېدای شي ولسي خدمت وکړي، د خپل کور نه شروع کړي، د خپلو خپلوانو نه شروع کړي، د دوستانو نه شروع کړي او د ولس خدمت وکړي، خدای خدمتګاري وکړي. نو غرض هم دغه و چې ولس ته د باچا خان بابا خبرې ورسوو او هغې د خپل وطن خدمت وکړو.
یو تصویر چې جوړه څومره وخت پی لګیږي؟
نو د تصویر محتوا، موضوع څه شی ده، سایز څومره دی، داسې انځور هم ما جوړ کړی چې هغه په یولس دولس ثانیو کې ما جوړ کړی دی، او داسې هم شته چې یوه اونۍ وخت پہ هم تیر شوی دی، یو ورځ وخت په هم تیر شوی، یو سات نیم سات دقیقو په منځ کې د انزور د سرنګوالی پورې دا تړلې خبر
دا خو ما ته معلومه ده چې تاسو د چا نه زده کړ نه ده کړی، بلکې خپل خدادات استعداد هم په کار اچولی دی او تر دې ځای را رسیدلی. تاسو نه غواړئ چې نورو ته زده کړه وکړي؟
بالکل، زما یو لوی هغه خواهش دا دی چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه د پښتون په سیمه جلالآباد کې داسې یو انسټیټیوټ، گرچه هغه نوم هم ورته د خپلو هنرونو انسټیټیوټ ټاکلی دی خو نور مالي امکانات نشته دی. زه غواړم، البته زه ممکن دا ظرفیت ونه لرم چې خلک په دې برخه کې په کم شکل چې په کار دی هغسې د ورته زده کړه برابره کړم، خو که امکانات لاسته راغله نو ضرور به انشاءالله دلته یو انسټیټیوټ پرانیزم چې د هغې لارې به د خطاطۍ او د انځورګرۍ د نورو برخو په هکله خپل ولس کې، ځکه زه مطمئن یم چې په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي او باید هغې دې برخې ته پام وکړي تر څو د خپل ولس خدمت وکړي.
د انزورګر حمدالله ارباب خبرې مو واورېدلې. د بل پښتون زلمی خبرې هم در اورو چې موسیقي پیشه نه ده خو د خپل شوق له مخې ورسره غاړه غړې شوې ده. د عمران سواتی خبره کوم چې ځوان هنرمند دی، د بد ځان پړه وغږیږي خو اول د هغه یوه سندره لږ دلته خبرو.
پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم پدی کلم پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم نوس دمرن لرم بس لاس کے کلم لرم واپس ان کاغذ باندھے ہو واپس ان کاغذ باندھے جوڑ سا کھلے تصویر کھلو شاعر گلا خدا میں مصور کرلو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو دان بے وسی تصویر میں پڑا نکلو.
زمان عمران سادی دی او زه د خیبر پختونخوا د سینیر سره تعلق لرم. دا کم زمون چې مشران کم سینیر سنگران دی، خیر محمد صاحب شو، دا رحیم شاه صاحب شو، دا نور شو، کنه زه دوی نه متاثره شوم. نو دوی د وجه ما سنگنګ لایف ته زر وتم هغه هم زما دا پیشن دی، پروفیشن نه دی.
تاسو وی چې دا ستاسو مسلک نه دی یا پروفیشن نه دی، شوق مو دی، نو د پیشې د لحاظ نه تاسو څه کوئ؟
زه خو خپل ډیزاین کوم د پیشې د لحاظ نه.
ښه، څه شی ډیزاین کوئ تاسو؟
دا کپري ډیزاینینګ سری، بوتیک سټیچینګ ډیزاینینګ، برایډل ډیزاینینګ، زه خپل ډیزاینینګ کوم.
مومل ته په سواد کې؟
نه نه جی، زه پېښور ته راغلی یم.
پېښور ته راغلی؟ او دا اولنې استاد مو څوک و؟ موسیقي درته چا زده کړه؟
جی ستارت خو ما د استاد نذیر ګل نه غوښتل، خو به ور سره کوشش ته مو کولو. یو استاد اس میر انشاء سره تقریبا مله اختیار کو بے اس سے کم طور پر استاد ملے پروفیسر اے آر انور استاد دی، اگر ما تلوی تربیت راکی
اے آر انور سے خوب کراچے کی ہوئی کنا؟
نا جی، اگر آگر لیکشا ہوتا
صحیح. نو تاسو اوس پورې لکه څومره سندرې مو ویلي، کیسټ مو راغلی، که کلیپونه مو جوړ کړي، که په خپلو هنري هلو ځلو په اړه مونږ ته معلومات راکړي؟
داسې ما تقریبا یو 50 غانې به ویلي تر اوسه پورې، او یو درې البم مې کړي دي.
او دا کوم ځینه بیا خبره شوې دي دا 50 سندرې او دا البمونه؟
یو البم ما کړو تقریبا 2006 کې دیدن پنوم باندې ما کړو، د مې بل البم په 2012 کې وکړو د جنن پنوم.
ها،
بی بل البم ما ریډیو کړو د تصویر پنوم باندې.
عمران، ځوانان سندرغاړي استاد عمر چې دی، پیغلې او ځوانان، دوی څنګه روان دي د نوې موسیقي باره کې ستاسو خیال دی؟
یرا اخو سیر روان نیول چې زم په دې کول کې شاملې کما، خو کم سے کم دوی ته پکال دوی ته پروپر دا بار باندې دوی ته پتا دي چې د شاعرۍ دې خو خیال ساتي، یو د کمپوز او یو د شاعرۍ.
صحیح. عمران، جوړه سندره دی ویلې جنہ کو سره؟
او جوړه سندره مې ویلې دي خو هغه زه زیات تر نه خوښوم ولې چې شته ما یو دوه دانې مې ریلیز کړي دي یو ما ته ښه رسپانس ملو شوي هم دي په سوشل میډیا باندې هغه ریلیز شوي هم دي نو کوشش کوم چې هغې نه ځان سیټ له ساتم خو مارکیټ داسې دی چېرې ډیمانډ وشي خامخا مجبورې نه به وي.
صحیح عمران، د خپرونې په دې برخه کې کېدای شي یو څه زمزمه کوي اورېدونکو ته، ستاسو کومه سندره چې ډېره مشهوره شوې او لږ یې تاسو نه بغیر موسیقۍ نه اورو؟
ولینا په دوانو سترګو د خیر سره ولینا
مهرباني.
پب وطن کی مسافر جڑوے پچی د گل پشان خیبر جڑوے
تمہیں ماخام ہوں میں سحر جڑوے تمہیں ماخام ہوں میں سحر جڑوے ظالم سلام بے خبر جڑوے پبل وطن
د اماتور هنرمند عمران سواتی خبرې او سندرې مو واورېدې. د خو شاعرانو په شاعرۍ پسې کتابونه چاڼوي. که تاسو هم خبرې دل غواړئ چې په دې وروستیو کې کوم پښتو کتابونه چاپ شوي نو معلومات درکوو. په سر کې کابل ته ځو او د سپین سهار نه اورو چې دانش کتابخانه په دې وروستیو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
مننه. په دې وروستیو کې دانش خپرندوی ټولنې ډېر ارزښتناک اثر خپر کړي دي چې د غولو ډلې نه یو هم د هېواد د تکړه ژورنالیست او لیکوال شهرت ننګیال کتاب دی، 12 ګرامه مغزه نومیږي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، په دوو ټوکو کې چاپ شوی، دا ژباړه ده د انتظار خادم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ خپور کړی. کتاب نوم دی ولې موبایل لا، په عراق او افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د یو جنرال یادونه دي. بل کتاب چاپ شوی دی، د یوازیوالي دیوال، د نړۍ د 55 نامتو شاعرانو د 115 شپېتو پښتو شوي شعرونه دي، ژباړنې سیدا محمد نظری دی. بل په دې وروستیو کې د هېواد د تکړه شاعر ښاغلي پیر محمد کاروان نوی کتاب چاپ شوی، زرزری وزری نومیږي، دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، د ژوند روغتیایي لارې، د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، د ماشومانو ستونزې، د ماشومانو د لسو لویو ستونزو تشخیص او درملنه ده، لیکوالی ډاکټر عبدالکریم بکار دی او ژباړن هدایت الله حمیم دی. بل د ماشومانو لپاره یو نوی بل کتاب چاپ شوی دی چې تنکۍ هیلې نومیږي، لیکوالی معصومه غرنۍ ده او دا هم د ماشومانو لپاره کیسې او ترانې دي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی، دننه رسامي شوي انځورونه لري.
اوس ورځو ننګرهار ته او د مازیګر کتاب پلورنځي له مشر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب ناورو چې دوی په وروستیو کې څه خپاره کړې دي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي. زه د مشال لاډیو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام علیکم. او امیر صاحب، ستاسو اوریدونکو ته زه دومره ویلی شم چې موږ په 13 میاشت کې درې کتابونه چاپ کړي چې یو د لنډو کیسو کتاب دی او دوه ناولونه دي. د لنډو کیسو کتاب ځوان لیکوال نصرت ارمان 12 کیسې په معجزه نومې کتاب کې راټولې کړي دي، او همدارنګه یو ناول د انګلیسي ژبې نه طارق نجیب، زمونږ انجینر ملګري طارق نجیب ژباړلی دی. دا د اف سکاٹ فیتز جیرالډ ناول دی او د جے گیټس بی کیسه ده، او دا هم د 2013 مخونو کې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. همدارنګه دویم ناول او دریم کتاب د مازیګر کتاب پلورنځي هغه قاتل جلی ده، دا د اردو ژبې لیکوال ډاکټر شعیب منصور اثر دی چې زاهد سمدجی ترجمه کړی دی، د اردو ژبې نه پښتو کړی دی.
گران اوریدونکو، کیسه هم دومره نه ده خو وخت نشته، نور ډیره خبره به په راتلونکو اونۍ کې کوو. تر هغه پاک الله مو مل.